دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په دې کډه کې مود قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سرټ کو تا. د امریکا ولسمشر وای کله طالبانو سره د سولې موافقه او هم شی بیا به هم په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت لري. پاکستان نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمې دوه خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. او امریکا په لبنان او عمان کې د حزب الله وسوالې ډلې په تمویل بندیزونه اعلان کړي. تفصیل: امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه وشي هم نو په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تخته کړي او تر هغې وروسته به بیا نور تصمیم نیسي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو ته دوام ورکړي او سرچینو ویلي دواړه خواوې د موافقې وروستي کولو تنيسته شوی. هلته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا مشال ریډیو ته ویل اوسنۍ حالت ته پکتو په هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت مهم دی. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیری لري. په هند کې د دوو ساحلي بندرونو چارواکو ویلي له پاکستان نه د وسلوالو د برید په اړه خبرداري ترلاسه کړې. د چارواکو پرون رسنو ته ویلي چې دا خبر ورته سمندري ساتونکو استخباراتي چارواکو ورکړې او ورته ویلي چې په پاکستان کې روزلي وسلوال د اوبو لاره د حمله پلان لري. د هند بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې دلی کې خبریالانو ته نور معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د ګواښونو مخنیوي ته چمتو دي او له اسلام آباد تر ترهګرو د پټنځایونو ختمولو غوښتنه کوي.
ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کمار وائی مگدا خبر ترلا سکڑے چی پاکستان دا ترہ گرو دا راڑا ولو حد سکڑی مک فام دا وقت نکو ہا غسچ نڑی والا ٹھولنے وقت نکوی او دا پاکستان نڑی وال مسئولیت ہم دے چی دا غلط سمر دا ترہ گرو پتن زائیون زالی او ترہ گر دی پاکستان دی دا غو خلاف اقدامات ہوگی.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته ویل چې د ترهګرو د ملاتړ تور په خبرګون وزیر اعظم او د بارنو چارو وزارت له هند سره په مسلو د خبرو امکان رد کړی دی. اخوا پاکستان نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمې دوه خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر په خلکو غږ وکړ چې له کورونو راوځي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له کشمیریانو سره د یکجهتۍ سات د غرمې له 12 بجو نه تر 12:30 بجو روان دي. د دې ورځې په مناسبت په هیواد کې غونډې او احتجاجونه کیږي. هند د کشمیر مسله کورنۍ موضوع بولي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پیښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه مکمل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل کره نیټه نشي ورکولې ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکهداران ور باندې کار کوي.
دا خود د ایشین ډیولپمنٹ بینک پروجیکټ دی، هغه کانټراکټرز دی. 27 کیلومتر دی زپ از ای بخپل دغه ته ګوري چې کم دې سپیس ورته ملويږي. ډیډ لاین خو نشو ورکولې، خو ان شاء الله کوشش کوو چې دې کال کې مکمل کړو.
یوسف زی دا سرګندونه پر داسې مهال کړي چې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د پیښور اوسیدونکو کاروباریانو خبریالانو او فعالانو د پروژې د تعمیر په ځنډولو بیا بیا انتقاد کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونو زده کوونکي له لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې درې واړه کالجونو ته د داخلې لپاره ورغلو زده کوونکو شمېر یو ځای کړي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ته یو لیک استولې. ریحان زیب ویل له 3500 څخه زیاتو زده کوونکو کې له نیمایي زیاتو ته داخلې نه دي میلاوي شوي.
په باجوړ کې 3612 کسانو ایډمیشن اپلای کړی و، په دې کې 1753 کسان ته ایډمیشن ملو شو، باقي 1855 دا کسان زموږ سره د ایډمیشن نه پاتې وو.
د باجوړ مرستیال کمشنر عثمان مسعود وایي د زده کوونکو ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستي چې پکې په موجوده کالجونو کې د زده کوونکو کوټې زیاتول او د زده کړو بهیر دویم شفت ته غځول شامل دي. امریکا په لبنان او عمان کې د ایران په لوي وسلواله ډلې حزب الله په تمویل یو لړ بندیزونه اعلان کړي. حزب الله د اسرائیلو مخالفه ډله ده. د امریکا د مالی چارو وزارت بیګا ویل پر لبنان میشته جمال ټرست بانک د حزب الله د ناقانونه مالی او بانکي فعالیتونو په سر بندیز لګوي. له دې اقدام سره جمال ټرست د ځانګړو نړیوالو ترګرو لیست اچول شوی دی. د مالی چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د لبنان له مرکزي بانک او نورو ادارو سره له نږدې کار کوي چې د هغه هیواد د بانکي نظام یووالی او ثبات خوندي وساتي. یو ایرانی چارواکی ویلي چې د امام خمینی خلای مرکز کې یو راکټ تر پلان شوی آزموینې مخکې چاودېدلې. ظاهرا دا روان کال په هیواد کې د راکټ د تجربې ناکامې درېمه ورته پیښه ده. رویټرز خبر ایجنس یو ایرانی چارواکي له خولې وویل چې دغه پیښه د تکنیکي وجوهاتو له امله وشوه، خو د دوی ځوان ساینس پوهان د مسلې په حل کار کوي. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط ایجنس سره خبره وکړه او نور معلومات یې ورنکړل. امریکا په ایران تور لګوي چې اټومي وسله ترلاسه کول غواړي، خو تهران یې ردوي. غربی رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي دي. پولیټیکو او رویټرز خبري ایجنسونو د امریکایي انتظامیې د لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې ولسمشر ټرمپ یوکرین ته د مرستې د پروګرام د بیا جاج اخیستو امر کړی. دغه کومک کیف په ختیځ یوکرین کې د روس پلاو بیلتون پالو خلاف د جنګېدو لپاره کاروي. پولیټیکو د اګست 28 وویل چې د بیا جاج مقصد دا یقیني کول دي چې پیسې د امریکا په بهتر مفاد استعمالیږي. د دې دمانه د چې ولسمشر ټرمپ یې پر بندیز غور کوي. سوینه ماڼۍ لا د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. او د صحت نړیواله اداره وایي د اروپا په څلورو هیوادونو کې د شری پیښې په زیاتېدو دي. له دې سره د هغو هیوادونو د ناروغۍ د ختمولو حیثیت هم له لاسه د ورکولو په حال کې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په نیمایي کې د اروپا په 30 هیوادونو کې د شری شاوخوا 9000 کیسونه ریکارډ شول. دا شمېر د تیر کال پرتله 2 چنده زیات دی. د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 130 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 70 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 70 پیسې او 140 روپۍ 50 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 270 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو واورئ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. هلته په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې نن هم روانې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې روزلي وسلوال د سمندر له لارې د حملو پلان لري.
خبر ملي ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے آتنکوادیوں کو انفلٹریٹ کرانے کا.
په پاکستان کې نن د وزیر اعظم په امر د هند تر واک لاندې د کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن د نامنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې، خو چارواکي وایي حالات خرابېدو ته نه پرېږدي. د خیبر قانون پوهان وایي د عدالتي نظام غځولو مثبت اثرات ویني.
PCR کې به هر یو دوا هر دوا به کریمینل و شابه چې دوا وکړه د درې کسان به دنه نکړل.
شنن یو تفسیری هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیري ساتي. نوموړي پرون فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به 8600 سرتیري وساتي. افغان حکومت د نوموړي د دې څرګندونو هرکلی کړی دی، خو طالبانو یې لا په اړه څه نه دي ویلي. اجملان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ترامپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کیږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هېواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړه پر ځای او موثره بولي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ماښام وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
ښاغلی صدیقي وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 4000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې سرګندونو ته چې وایي 8600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقي وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلې دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایي سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
د اجملند رپورت کې مو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه د امریکایي ولسمشر سرګندونو په اړه واوریدل. په عین وخت کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې له طالب استازو سره خبرو ته دوام ورکړ. په اسلام آباد کې مو د مشال راډیو له خبریال طاهر خان په خبرو کې د پرمختګ په اړه پوښتنه کړې.
قطر نه چې کوم تازه معلومات دی هم دا دي چې نن تر سهار سلور نیمه بجو پورې خبرې روانې وي او د هغې وروسته هم بیا څه اعلانیه او څه اعلان نه دی خپور شوی. نو معنی دا ده چې
او تاسو ته هم داسې څه چارواکو یا طالب استازو یا سرچینو داسې څه نه دي ویلي چې په دغه خبرو کې چې دا نن تر سهار سلور نیمه پورې روانې وي په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟
د تیرو دو درې ورځو نه طالبان او امریکا بالکل خاموش شوي دي. اسې خو هر کله به چې دغه رنګ غونډه وشوه نو بیا به طالبانو یو ټویټ کو د زلمی خلیلزاد لخوا، خو دغه چې کوم هلته یو معاون دی هغه به فقط دومره وي چې دې وخت مونږ راغلو دې وخت مونږ دلته نه لاړو، نور تفصیل هغې نه ورکي. البته طالبانو ویان خو بکې درې ورځې مخکې زما یادېږي چې هغه خو دا خبره هم کړې وه چې هغه به یو ښه زیری ولري. د هغې درې ورځې وشوې
او نن به هم بیا رواني خبرې
کوم سرچینې هلته موجود دي، هغوی دا خبره کوي چې نن هم جمعې په ورځ به دغه خبرې دوام ولري.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
اوریدونکو په پاکستان کې نن د وزیر اعظم په امر د هند تر واک لاندې د کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي ورځ لمانځل کیږي او د دې په مخه باندې په اسلام آباد او په پېښور او نورو ښارونو کې بیلابیل غونډې احتجاجونه روان دي او تر یو ساعت تر نیم ساعت پورې به د ټرافیک د ګاډو د درېدو خبره هم وزیر اعظم کړې ده. احمد الله له اسلام آباد را سره دی او دی په داسې یو ځای کې ولاړ دی چې له هغه ځایه نه یوازې پارلمان ورته ښکاري، د دستور شاهراه یا لویه لار هم ورته ښکاري او خلک هم ورته ښکاري. احمد الله، که راته ووایه چې حکومتي چارواکي په وزارتونو کې چې کار کوي یا د پارلمان غړي دا راوتلي دي، هلته ولاړ دي، او آیا عام خلک چې دي هغوی هم ولاړ دي، ګاډي درولي دي که نه؟
ډېره مننه. پامیر، د وزیر اعظم په امر باندې چې کوم نن د نیم ساعت د کشمیریانو سره یووالي لپاره چې کوم دی دا ورځ مانځله، نو په دې کې که تر څو موږ د موټرو خبره وکړو نو موټرې خو نه دي ورېدلي، ځکه چې دا وخت زه ولاړ یم په شارع جنا ایونیو باندې، زه ولاړ یم د دې ځینې ماته فیصل ایونیو ښکاري، د کشمیر هایوې باندې اوس لږه شیبه وړاندې موږ راتېر شو. نو په درې واړو ځایانو کې موټرې نه وې ودرېدلې، خو دا ده چې البته څومره دفترونه چې دي که هغه سرکاري دي که هغه پرایویټ دفترونه دي یا دوکانونه دي، نو د هغې د مخونه خلک چې کوم دي هلته راوتلي دي او د دوکانونو او دفترونو مخې ته ولاړ دي. تر دې حده پورې خدا مظاهره چې کوم ده دا صحیح روانه ده، خو د موټرې چې کومې دي هغه نه دي ودرېدلې. بله دا چې کومه مرکزي دستوره چې کومه ده هغه په شارعي دستور باندې دا مهال روانه ده چې په کې ګڼ شمېر سرکاري دفترونو اهلکاران نه علاوه زده کوونکي چې کوم دي هغه وته هم راغلي دي. د پنډۍ اسلام آباد سره چې کوم خلک تعلق لري هغه هم راغلي. دا مهال عمران خان چې کوم دی د دستوري ته وینا شروع کړې ده، د هغې وینا روانه ده. بلخوا شرعي دستور نه علاوه که موږ خبر وکړو د اسلام آباد نه علاوه نو د ملک په نورو مختلفو ښارونو کې چې کوم رپورټونه دي، نو د هغې تر مخه په کراچۍ کې، په لاهور کې، په ملتان کې، په پېښور کې، نو ډېر علاوه نور چې کوم ویل وي ښارونه هغلته هم دا
سید تاسو پالتم د دستورو د غونډو تابع شوی دا تاسو د پیښور ذکر وکړه په دینورو خارونو کې، نو زبل تاسو څخه ورشمه. غلام غوث تاغه په پیښور کې لاسملې سره نږدې دی، له هغه څخه به دا معلومات واخلم. محمد الله ډیر زیات مننه. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو راته وایي چې په پیښور کې د اسمبلې غړي او سرکاري افسران دا راوتلي دي، او آیا خلک چې دي هغه راوتلي دي که نه؟
جی بالکل پامیر ساحل سے دلتا د خیبر پختونخوا اسمبلی ته لږه شیبه وړاندې ټیک په 12 بجې باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم راغی، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان هم راغی، او په اسمبلی کې د مخکنه غونډه روانه وه. بیا په ګډه باندې چې کوم د اسمبلی د غړي دي او ورسره وزیر اعلی او گورنر راووتله، دا چې د اسمبلی مخې ته کوم روډ دی د پېښور د کچارو مخې ته خیبر روډ، په دې باندې په ګڼ شمېر کې چې کوم سرکاري دغړي د پېښور د سیم هاوس چې کوم نغړي د سیکرټریټ ملازمین دي، ورسره چې د ګورنر هاوس ګڼ شمېر کوم نغړي ملازمین دي، هغوی ورسره هم راوتي دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ
مخې ته ولاړ او دا راته ووایي غوث،
وزیران دي هغه په دې کې چې کوم دی نو ګډون کوي
صحیح، او که دا راته ووایي چې دلته عام خلک چې دي دا چې ګرځي له یو ځایه بل ځای ته ځي یا کاروبار والا دي دا هم راوتلي دي، آیا ګاډي ولاړ دي په پېښور کې کنه؟
نو دې حوالې سره خو حکومت د مخکې نه اعلان کړی چې په 12 بجې باندې به چې کوم د ټرافیک اشاري دي نو هغه رنګ تړي. اوس ماته پته نشته د نور خار خو چې دلته دا کوم خیبر روډ دی لکه د سعودي پل نه واخله تر د هغه آرمي سټېډیم پورې، زه چې په دا کوم ځای کې ولاړ یم دا ماته ښکاري. نو دا روډ خو لکه تړلی شوی دی او په دې باندې چې کوم دی نو دغه چې کوم خلک مظاهره کوي دغه چې کوم سرکاري چارواکي دي سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي، نو دلته خو لکه عوام ځکه نه شي راتلی چې ډېر لوړ پوړي چارواکي راوتي دي، د هغوی د سیکورټي او د امنیت دغه وي که نه؟ مثلا البته حکومت په عام ولس باندې هم غږ کړی چې په 12 بجې دي راووځي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې غلام غوث را سره و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن سیاستوالانو د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو په غبرګون پر حکومتي اقداماتو انتقاد کړی دی. دوی پرون په غونډه کې ویل چې حکومت دې د پرېکړه لیکونو، ویناګانو او د دغه دانن چې احتجاجونه څنګه کوي د دې احتجاجونو پر ځای د عملي اقدامات وکړي. خو د بهرنیو چارو وزیر د سینټ غونډې ته ویلي چې موضوع یې د ملګرو ملتونو امنیت تر شورا رسولی او د هیوادونو له مشرانو سره هم رابطو ته دوام ورکوي. سراج زهیر، اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس په سینټ کې د هند د واکلند کشمیر په مسله د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو وویل له حکومت سره ولاړ دي، خو باید چې حکومت یوازې تقریرونه او احتجاجونه نه کوي بلکې عملی ګامونه پورته کړي. د متحده قومي موومنت پاکستان ګوند سینیټر محمد علي سیف وویل هندي وزیر اعظم نریندرا مودي چې څه کول هغه وکړه. دے وئی دا وقت تقریرونو او قراردادونو پاس کولو نه دی، ډیر قراردادونو پاس شوی او دومره قراردادونو دی چې که پښمیرې راشو نو دا میزونه بډک شي، نو د دې سره هیڅ فرق نه پیوځي. د کشمیر یو علاج دی او د مودی د فلسفي او فکر علاج دی. همدا شان داوا منیسټر ګوند سینیټر ستاره یاس په خپل وینا کې وویل د ستمبر په میاشت کې د اقوامو متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون نه وړاندې باید چې وزیر اعظم عمران خان ټول اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي. دا وایي وزیر اعظم صاحب اقوامو متحده ته ځي، نو زما یو تجویز دی چې دا یو قومي مسله ده او په دې کې څوک هم خپل بې عزتي نه ګڼي، باید چې ټول ګوندونه را یو ځای کړي او مشوره دې ورسره وکړي چې اقوامو متحده ته ځي نو هلته به څه خبرې کوي. پس سینیٹ کے خپل وینا کے دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی وویل حکومت دا قومی اسمبلی او دا سینیٹ په ګډه غونډه کې پښوی مشوره عمل کړي او دا مسلې د اقوام متحده سره سره لنډیوالو مشرانو سره هم راپورته کړي او لا نور اقدامات هم کوي. دیوی د چین د مشورې سره موږ سیکورټی کونسل ته لاړو، هغوی ته موږ خطونه ولیکل، د پیښې وروسته په شپږم تاریخ موږ ولیکو او بیا په دیارلسم تاریخ موږ غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه غونډه را بلل پکار ده او الحمدلله په دوه او یا ګنټو کې دننه موږ ته د غونډې را بللو کامیابی ترلاسه شوه. مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن په دې دریض په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نه وپوښتل نو هغه وویل
حقیقت هم دا دی چې د عمران خان حکومت خبرې زیاتې کوي، عملي قدم نه اوچتوي. د کشمیر مسله د پاکستان د لاسه خرابه شوې ده او ځکه خرابه شوې ده چې د پاکستان څه پالیسي نه وه. په کار دا ده چې پاکستان دلته په خپلو کې اتحاد پیدا کړي، دلته کې عمران خان او د عمران خان پلویانو د هغه سرپرستان هغه د حزب اختلاف چې کوم غټ دو جماعتونه دي نو هغه دیوال سره لګوي، هغه یې په جیلونو کې اچولي چې پاکستان کې ستا اتحاد وي.
د هند حکومت د اگست په پنځمه د کشمیر د نیم خپلواکۍ حیثیت ختم کړی وو او له هغې وروسته بیا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خرابې شوې. پاکستان وایي هند له نړیوالو قانونونو سرغړونه کړې، خو هند بیا وایي دا یې کورنۍ معامله ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د هند دوو مهمو بندرونو چارواکي وایي خبرداري ترلاسه کړې چې ګوندې په پاکستان کې روزل شوی کمانډو وسلوال پر ساحلي تاسیساتو د بریدونو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ترهګرو ځالې دي ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون ویل چې وزیر اعظم د ترهګرۍ تر تور وروسته له نوې دلی سره د خبرو امکان رد کړی. د اجملند رپورټ.
د هند په دوو مهمو ساحلي بندرونو کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د مندرا بندر چې د دوو خصوصي شرکتونو لخوا اداره کیږي او د کنلا بندر چې حکومت یې چارې سنبالوي د پنجشنبې په ورځ د بریدونو په اړه وروستي خبرداری په ډاګه کړل. د دواړو بندرونو چارواکو ویلي د سمندري ساتونکو او استخباراتي سرچینو څخه یې معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې روزل شوي کومندو وسلوال د هند اوبو ته ننوتي او غواړي چې د هند پر بندري تاسیساتو بریدونه وکړي. د دواړو بندرونو کارکوونکو ته ویل شوی چې له غور او دقت کار واخلي. په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار په دې اړه له تفسیرې ډډه کړې، خو ویلي دي د هیواد امنیتي ځواکونه د هر ډول برید د شنډول لپاره چمتو دي. کومار ویلي پاکستان باید د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه څېړنې وکړي او نتایج یې په ډاګه کړي.
خبر ملي ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے.
راویش کومار وایي موږ دا خبر ترلاسه کړی چې پاکستان د ترهګرو د راړولو هڅه کوي. موږ په همدا غوښتنه کوو هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غوښتنه کوي او د پاکستان نړیوال مسولیت هم دی چې دغلته څومره د ترهګرو پټن ځایونه ځالې او ترهګر دي، پاکستان دې د هغو خلاف اقدامات وکړي. دا اقدامات باید جدي
ٹھوس کاروائی کرے.
دا هند او پاکستان ترمنځ اړیکې چې لاله مخه ترنګلوي ورسته لاغې نور هم خراب شوې چې نوې ډلی د اګست په پنځمه له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی امتیاز واخیست. پاکستان د هند پر دې پریکړه سخت اعتراض کړی او د نړیوالو قوانینو څخه سرګن سرغړاوی بللې. هندوستان په پرله پسې توګه پاکستان تورن کړی چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په هندي کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې د بریدونو هڅه کوي. پاکستان بیا د هندوستان تورونه رد کړي او هند ملامتوي چې په هندي کشمیر کې د ځایي خلکو په وړاندې ناسم چلند کوي.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد تل له هند سره په ټولو مسلو د خبرو اترو غوښتونکي او خودي پاکستانی چارواکي ټینګار کړی چې د نوي ډیلي د وروستیو تورونو وروسته چې ګوندې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر له هند سره هر ډول خبرې ناممکنې بللي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې غرنۍ سیمه ده چې دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعا کوي. پاکستان او هند خپلو کې له درې لویو جنګونو څخه دوه د کشمیر پر سر کړي.
تجملند رپورٹ مورد خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې په ځینو برخو کې د وسلوالو پر بیا فعال کېدو اندېښنې ښودلې دي، خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې وسلوالې ډلې منظمېدو ته نه پرېږدي. خالد خان له پېښور.
دا زیارت پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې په بیلابیلو سیمو په خصوصي توګه ملکن ډویژن او وزیرستان کې په پیښو د بحث وروسته د حکومت نه غوښتنه شوه چې ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان د بیا فعال کېدو او منظم کېدو مخنیوی دي وشي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د بونیر ځینې ځایونو کې وسلوال طالبان یو ځل بیا رابرسېره شوي دي او هغه پدې اکلا د صوبې د پولیس مشر او نور متعلقه ادارو ته خبرداري هم ورکړې دي چې د دوی خلاف ته عملی ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د ملکن د ویژن ډیر ځل کې د منجرګي ځنې مشران په نخښه کول د دې خبرې ثبوت دي چې صوبې کې ترخګری په مکمل توګه نه ده ختمه شوې. سردار بابک وویل چې هغه ته په خپل د وسلوالو لاړه غواخونه ملو شوې دي او دا یو خط په ذریعہ دا غنه د مالی مرستو غوښتنه هم شوې ده. هغه وویل باید چې صوبایي حکومت د ترخګرۍ خلاف خپل آواز او پالیسی سرګند کړي. دغه شان د دیر ضلع نه د جماعت اسلامي غړي او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وویل ترخګرو د دیر امنجرګې مشران په بمی چودنو کې د وجلو ذمواري اخستې وه، خو بیا د صوبې د اطلاعاتو د وزیر له اړخه بیان راغلی چې دغه یو ذاتی دشمنی و. هغه ویل پکار ده چې حکومت په دغه پیښه کې زخمی شوی او وجل شوی خلکو ته د مالی مرستو سره سره تحفظ هم ورکړي. خو بیا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د دې په جواب کې ویل بونیر او دیر کې د ترخګرو خلاف پولیس او نور امنیتی ځواکونه فعال دي او د دوی حکومت نه غواړي چې په صوبه کې د 2008 نه هم کال پشان حالات جوړ شي. خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د هندوستان د حکومت لاړخه د کشمیر آزاد حیثیت ختمولو هم غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په کورما کې د محرم پر مهال د نامنیو مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو د شیعهګانو او سنیانو مشرانو جرګه کړې ده. چارواکي وایي امنیتي اقدامات کړي، خو د سیمې له خلکو هم د همکارۍ غوښتونکي دي. طارق اورکزی رپورټ لري.
په کورما کې د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګې شوې چې مقصد یې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتنه وه. په دغه سلسله کې دوه ځل حکومتي چارواکو د مختلفو سیمو مشران او سپین روبې راوغوښتل او سره یې د امنیت خوندي ساتلو په اړه خبرې وکړې. له مقامي مشرانو سره تازه جرګه د پېښور کور کمانډر لیفټنانټ جنرال مظهر شاهین په موجودګۍ کې په پاړه چنار کې شوې چې پکې حکومتي چارواکو د امنیت برقرار ساتلو لپاره له دوی د مرستې غوښتنه کړې. د برکور میں تحصیلدار ساز محمد وای د حکومت لغاړې روان مذهبي رسمونه په امن د ترسره کېدو لپاره په سیکورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمې ناراضي، خو مقامي خلک د هم په دغه کې لخپل رولا غفله نشي.
کمې بارډر ایریا دي کې وتا څو لگا دغه خپل لگا لک نور هم سیوا کوي، کنه ځکه چې تازه علاقې خلک یې تاسو ته پته ده پارشي به نظر ساتي که څه قسم خبره هم ونه، مطلب دا چې هغه به موږ سره په بروخ شیر کوي موږ به ځان در رسو.
بلخوا د ټوپکیو حاجی سردار حسین چې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه مشر دی، وای په محرم میاش کې د سیکورټي په حواله له حکومتي انتظاماتو او هلو ځلو دوی مطمئن دي او زیاتوي
ناشنا سړي سره په کور د چوک تعلق ونه ساتي، هغه ته څه هم دردی و سوانه که اغا چی تخونی ترانه ولی ما اطول نه انشالله دا امید هده اندسی بکی یا نور این خبر سیکوریتی انشالله مضبوطه دین.
ده ده تسنگ ده صده ملک حاجی سلیم خان و رگزی وای ده زینو اناسیرو ده کوشش ده چی با محرم میاش که ده شیعگان و مرسیم ده دیل پارا پا نخه کری چی ها غلطا بدمنی اوکرکا و نخوره شی.
نمو با اغا کواتونه چغام مو ملک ده ننه نه غیر مستحکم که اینو اغو کواتونو سازشونه بمونه کام کهو او پخفل ملک با ان شاء الله بہترین انداز
کی د کورمی پپاڑا چنار کے لا اتوار رزے د محرم مراسم شروع کی دن کی دی چھ دا بتر دیا لسم محرم پورے چاری وی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پہ خبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تو گیاست پا پی خبر کے دا غرمی دولس نیمی او پا کابل کے دولس بجے شوی ملیحا مرزادہ دا خبرون لنڈی زوڑا نکے
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره هوکړه او هم شینو په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نوموړي پرون له فاکس نیوز ریډیو سره په مرکه کې ویل په افغانستان کې به د خپلو سرتېرو شمېر 13,600 ته ښکته کړي او تر اغېزو سبب بیا نور تسلیم نیسي. پاکستان نن د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئیني حیثیت ختمېدو خلاف له کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر په خلکو غږ وکړ چې له کورونو راوځي. له کشمیریانو سره د یکجهتیا سات د غرمې له 12 بجو نه تر 12 نیمو پورې دوام وکړ چې د نیم ساعت لپاره سایرنې وغږېدې. دروازه په مناسبت غونډې او احتجاجونه کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هیله لري چې د پېښور د چټک بس پروژې چارې د سخت کال تر پایه مکمل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته ویل کره نیټه نشي ورکولی ځکه چې د ایشیایي پرمختیایي بانک پوهان او ټیکهداران ورباندې کار کوي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب وایي چې د سیمې په سلګونو زده کوونکي له لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل له درې نیمو زرو څخه زیاتو زده کوونکو کې له نیمایي ډېرو ته داخلي نه دي ملاوي شوي. د سیمې انتظامیه وایي د زده کوونکو ستونزو د حل لپاره ګامونه اخیستي. امریکا په لبنان او عمان کې د ایران پلوي وسله والې ډلې حزب الله پر تمویل یو لړ بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د مالي چارو وزارت بیکا ویل پر لبنان میشته جمال کسپینګ د حزب الله د ناقانونه مالي او بانکي فعالیتونو سره د ملاتړ په سر بندیز لګوي. یو ایراني چارواکي ویلي چې د امام خمینی خلایي مرکز کې یو راکټ ته پلان شوي ازموینې مخکې چاودېدلې. ظاهرا دا روان کال په هیواد کې د راکټ د تجربې د ناکامۍ درېیمه ورته پیښه ده. غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوکرین ته د 2.5 ملیون ډالرو پوځي مرستو په بندولو غور کوي. پر دې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو تنقیدونه پیل کړي دي.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان د ملیحا مرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي تحریک انصاف حکومت ړومبی کال غیر ملکی قرضې او په هغې سود ورکولو له وجې پیدا شوو حالاتو مقابله کولو کې تیر شو او په دې یو کال کې د پیسو نړیوال صندوق ایف بی آر مرکزي بینک او خزانې وزارت د یو شمیر فیصلو په رڼا کې پټرولیم مصنوعاتو ګیس بجلی دوایانې او ډالر په نرخ کې د بار بار اضافې له وجې عام اولس د مشکلاتو سره مخ شول او وزیر اعظم عمران خان څو وارې د مصنوعي ګرانۍ او منافه خورو پر ضد د کاروایی کولو هدایات هم جاری کړل خو تر اوسه سنتایج راونه وتل. ورسپانه لیکي د تیر شروع په ورس شوی غونډه کې وزیر اعظم خپل مشیرانو ته د یو کال وړاندې نرخونو سره د موجوده نرخونو موازنه په کولو سره وویل ته د خبرې جایزه دی واخلي چې صرف په انتظامیه انحصار وکړي شي کنه عدالتي افسران هم د مارکیټونو دورې کول شروع کړي. ورسپانه لیکي که حکومت د اول ورځ راهسې د ګرانۍ مخنیوي لپاره دا قسمه ګامونه پورته کړي وي نو د شیانو نرخونه به په مصنوعي توګه دومره نه زیاتېدلې. حکومت له پکار دي تر څو چې نرخونه معمول ته نوي راوستي تر هغه وخت د خپل د هسې همداسي جاري وساتي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم لخوا په ملک کې د ګرانۍ نوټس په اخستو سره د منافقورو او ذخیره کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو هدایات جاري کول د مسلې حل نه دي بلکې حکومت له عملی ګامونو پورته کول پکار دي چې مثبت نتیجې راووزي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دی. د کاربن روپو قرضې او ډالر نرخ زیاتېدو له وجې د شیانو په نرخونو کې اضافه کېدل یو حقیقت دی خو په کومه طریقه چې په مارکیټ کې د شیانو نرخونه زیات شوي دي نو دا زیاتې دي او د دې یو غټه وجه د مارکیټ کنټرول لپاره د یو کوټلي نظام نشتوالی دی. حکومت له پکار دي چې ادارو ترمنځ رابطې ښې کولو سره سره د مارکیټ کنټرول لپاره د یو نظام هم جوړ کړي. نوای وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې وفاقي حکومت په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف، پنجاب اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر حمزه شهباز، د مسلم لیگ نون رستیالی مشر مریم نواز او د یاد ګوند پنجاب صدر رانا ثناء الله د مقدمو اورېدنه کوونکي ججانو خدمات لاهور های کورٹ ته واپس کړي او درانا ثناء الله کیس اوریدنه کوونکی جج مسعود ارشد د اوریدنې پر وخت وکیلانو ته وویل د نوموړي د ضمانت په درخواست فیصله اوروله خو په واتس اپ ورته د تبادله اطلاع ورکړی شو نو ځکه د مقدمه اوریدنه نشي کولای. ورسپاڼه لیکي هسې خو په عدالتونو کې د ججانو ټاکنه او تبادله کول د روټین معامله وي او په داسې احکاماتو چاته څه اعتراض هم نه وي، خو په کومو حالاتو کې چې درې واړه ججانو تبادله وکړی شوه نو ترې په ججانو د خپلې خوښې فیصله کولو لپاره دباو اچولو امکان څرګندېږي. ورسپاڼه لیکي چې د ججانو د ټاکنې او تبادلې یو طریقې کار موجود دی، نو په کار ده چې په هغې عمل درآمد کړی شوی وي. د واتس اپ د لارې یو جج ته د تبادلې اطلاع ورکول په هیڅ ډول صحیح طریقه نه ده. حکومت له پکار دي چې د معاملې له وجې چې کوم منفي تاثر پیدا شوی نو سپیناوی دی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره موافقې ته نږدې شوی دی. بلخوا د فرانسې خبری اژانس وایي د کراچۍ لیاري سیمه چې د تاوتریخوالي او د وسلوالو ډلو د نښتو لپاره پیژندل کېږي ګڼ لوبغاړي او هنرمندان یې هم پیدا کړي دي. منور شاه د لیکنې مهمې برخې اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره به له طالبانو سره د لوزنامې نه پس زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې لوزنامې منلو ته رضا کوي. په دې هیواد کې د ستمبر په 28مه ولسمشریز انتخابات هم کېدونکي دي. د مجلې په وینا کې له طالبانو سره د امریکا لوزنامه کیږي نو د لاسلیک کولو مراسم به یې د قطر په سرخار دوه کې کیږي چې پکې ممکنه ده د ځینو یورپي هیوادونو چین او روس استازي هم ګډون وکړي. د دې لیکنې تر مخه د ممکنه لوزنامې په نتیجه کې به امریکایي ځواکونه له 1500 تر 1300 میاشتو کې له افغانستانه وځي، یعنې دا عمل به تر ډېره حده په 2000 کال کې د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې مکمل شي. په دې موده کې به ډزبندي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکول او بین الافغاني خبرو د شروع کولو جاج هم اخیستل کیږي. د فارن پالیسی په وینا ناقدین اندېښمن دي چې د دې لوزنامې په ترڅ کې به طالبان لا نور مضبوط شي ځکه چې دوی په دوحه کې له امریکایانو سره د سولې د خبرو پر مهال هم په افغانستان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي کې وی خواته د کراچۍ لیاري سیمه د سولسي زراحي سي د تشدد سپو زپلې، خو بلې خواته هم دي حالات فنکارانو او هنرمندانو ته د فن پر مخ بيولو زمينه برابر کړې ده. د لیاري یو سندرغاړي محمد عمر ای ایف پی تویلي د وسلوالو ډلو ترمنځ د جنگونو لوجې بهر خلکو دلته راتللو تازه نه ښکاوه، خو په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو لوجې وسلوالې ډلې ډېرې وځپل شوې او په لیاري کې اوس د پخوا په څیر بدامني نشته. ای ایف پی لیکي چې لیاري اوس نه یوازې د باکسنګ او فوټبال د لوبغاړو پیدا کولو لپاره مشهوره ده، بلکې په دې وروستیو کې پکې د جدید هیپ هاپ موسیقي هنرمندان هم سیوا شوي دي. یا د موسیقي په نیویارک کې د افریقایي امریکایانو برانکس سیمه کې شروع شوي او زیاتره یې په لارو کوڅو کې مظاهره کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
امریکایي چارواکو طالبانو ویلي له یو بل سره موافقې ته نږدې شوي، خو آیا دا هوکړه به د افغانستان د جګړې پای وي او که څنګه؟ په هغه هیواد کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو برخلیک څه کېدای شي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش ډلې زیاتېدونکو ګواښونه یو جدي مسأله بولي او کارپوهان وایي دا او نورې ترهګرې ډلې به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته هم افغانستان او سیمې ته ګواښونه پیښ کړي. خان محمد سین موضوع څېړلې.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کیږي او جدي ډېر
احتمال شته چې کړي چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي کړي، دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګېږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالي مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبره وي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهر راغلي، له دې هېواد بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمند وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یوځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 5 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغې ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغې ډلې د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري، د دې په وړاندې هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی، د ډلو ټپلو او د دې مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې فعاله ده او کېدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي.
د خیر محمد سیند رپورټ موریده. د خوست چارواکي وایي په بیلابیلو سیمو کې د خلکو تښتونې او وسلوالو فعالیتونو په تور 9 مشکوک کسان نیولی دي. دوی پرون ځینې پټمخي کسان خبریالانو ته هم وښول. چارواکي وایي په نیول شویو کې پر یو کس د یو دینی عالم د وژلو د هڅې تور دی. د سیمې اوسیدونکي مشال راډیو ته ویلي دي چې ماشوم زوی یې خلکو تښتولی و چې د امنیتي ادارو په هڅو ژوندی خوشي شو. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نهه کسان د اختطاف یا سړي تښتونې، ماین ایښودنې، ترهګري زبریدونو او وسلوالو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ زیات کسان د ملي امنیت په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وښودل شول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ملي اردو د شایستري واقمندان او د یاد ولایت د ملي امنیت رئیس هم ورسره و، رسنیو ته وویل چې
درې تنه اختطاف شان د څلور موټرو سره د دوه میله سله کلاشنکوف یو توفنګچی سره بلفل نیول شوی دی، او یو ماشوم چې دی تختولی وو هغه هم د دوی د منګول نه خلاص شوی دی. څلور مین گزاران نیول شوی دی چې په دې کې یو تروریست حرفوي تروریست دی چې یو ازمک دینی یو عالم غوښتل چې هغه ترور کړي. دوه نفره د نظام سرسخت مخالفین چې دی به رهبری کوله. یو کسبل چې دا پرون په عملیاتو کې نیول شوی دی هغه سره څلوېښت خیاره د راکټ انداز مرمۍ او راکټ انداز ورسره بلفل نیول شوی دی.
د بلال په نوم یو ماشوم چې څه موده مخکې د اختطافګرو یا سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی وو او د ملي امنیت د منصوبینو په هڅو وژغورل شو، پلار یې رسنیو ته وویل چې دوی بریتانیا کې اوسیږي او دلته خپلو خپلوانو او دوستانو لیدلو لپاره راغلي ول چې زوی یې وتښتول شو.
عبدالواحد نیمیږم، په کام نیازا یم، برمنګم کې اوسیدونکی یم، اتلس شل کاله مې هلته تیر کړل. دا بلال د مانه بوته یو لک او شپیته زره ډالر یې ماته ټارګیټ کې خود د حکومت سره او د ملي امنیت او رئیس سره د خلکو سره د الله تعالی ډیر ښه وکړي. د خلکو دومره جدي عمل وک، خلک یې دومره هاته تنګ کړ چې دا بلال ماته په څلورم ورځ باندې د کور مخې ته غورځولی وو.
د خوست د ملي امنیت منصوبین داسې مهال خپلې ځینې لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې له دې یوه ورځ مخکې د پولیسو لخوا هم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المرۍ په سیمه کې دوه کسان د هدفي وژنو په تور چې چادرۍ هم درلودې د دوو ګاډو سره یوځای نیولي ول. همدارنګه د امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا چې په همدې ورځ د ګربز ولسوالۍ په مربوطاتو کې څلوېښت د توپونو مرمۍ له یو پټنځای څخه ترلاسه کړي خو په تورې څوک نه دي نیول شوي.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
په باجوړ کې سلګونه زده کوونکي سږ کال له لوړ تعلیمه بې برخې شوي دي. د کالجونو استادان وای په هر ټولګي کې ورسره له حده زیات زده کوونکي دي او د نورو گنجایش نه لري. ځینې زده کوونکي وای تر لسم وروسته د تعلیم لارې تړل شوي دي. چارواکي وای په باجوړ کې یوازې درې کالجونه دي نو ځکه دا ستونزه هر کال لویږي. ظفر خان موضوع ته کتنه کړي.
پینځلس کلن سهیل عباس د باجوړ یو له هغو ځوانانو څخه دی چې سږ کال د لسم یا میټرک په امتحان کې کامیاب شوی خو د نور تعلیم لپاره ورته په کالج کې داخله نه ده ورکړل شوې. سهیل وایي غواړي ډاکټر شي خو د داخلې نه کېدو له وجې خپل راتلونکي ته اندېښمن دی. په باجوړ کې سکال نږدې څلور زره زده کوونکي د لسم یا میټرک په امتحان کې کامیاب شوي دي. په هغه ضلع کې تر لسمه د سکولونو شمیر زیات دی خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې درې کالجونه دي. د باجوړ د ځوانانو د تنظیم مشر ریحان زیب چې درې وړه کالجونو ته د داخلي لپاره د ورغلو زده کوونکو شمیر یې یو ځای کړی او د خیبر پښتونخوا له وزیر ته یې په دې لړ کې لیک استولی وایي له درې نیمو زرو څخه زیات زده کوونکو د داخلي درخواستونه جمع کړي وو خو پکې له نیمایي زیات له داخلو اخیستو بې برخې پاتې شول.
ټوټل په باجوړ کې 3612 کسانو اډمیشن اپلای کړی وو، په دې کې 1753 کسانو ته اډمیشن ملو شو، باقي 1800 چکم دی دا کسان د اوسه د اډمیشن نه پاتې دي. یو سټایګونه کول پروټیسټ کول دا ډیټیل ټول لیکلې وزیر اعلی احمد خان ته مو لیټر کړو.
باجوړ و تحصیلونه او نږدې 12 لک نفوس لري. د برخلوزو کالج یو پروفیسر لیاقت خان وای سکل له حد زیات زده کوونکي ورغلي. هغه وای اوس هغه پخپل په یو کلاس یا ټولګي کې 402 زده کوونکو ته سبق خي. دی وای له باجوړ سره په خوا کې ډیر زیل لره. د هغه بادي له باجوړه کم ده خو له شلو زیات هایر سیکنډري سکولونه او له لسو زیات کالجونه پکې دي، خو په باجوړ کې بیا درې کالجونه او یوازې یو سیکنډري سکول دی. پروفیسر خان وای په کالجونو کې تر ماسپخین وروسته نور سیمفونو یا کلاسونو له پیلولو سره هم ستونزه په عارضي ډول حل کېدای شي، خو په هغه صورت کې یو زده کوونکی باید هر کال له 15,000 څخه تر 10,000 روپو پورې فیس ورکړي، چې زیاتره زده کوونکي د ورکړې توان نه لري. د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وای د زده کوونکو د ستونزې د حل لپاره یې ځنی ګامونه اخیستي.
بالکل کم دی اپگریڈیشن ڈگری جس کو حکومت وسیع لیول بانے نورم کئی 25% انکریز کو منگا ورتا ایڈمیشن تو ہر یو کالج کے ددی چکم مقبل کیپیسٹی کا اگین منگا ورتا 25% سیوا کری دی دیر زمین اسٹوڈینٹ چکم دی آگا بدی طریقہ باندھے ایڈجسٹ کو چکم ادا سوات کے او بنیر کے او یو دنور جلو کے حکومت خیبر پختونخوا سیکنڈ شفٹ شروع کرے دے پکالے جنوں کے مونږ ورته ریکوست کړی دی چې مونږ هم چلول شو مونږ چې لمن ته مونږ اپروول راشي.
په باجوړ کې نوې تعلیمي کال د سپتمبر لومړۍ پیلېږي. مسعود زیاتوی باوري دی چې د تعلیمي کال په لومړنۍ څو اونیو کې به له داخلو پاتې شوي ځوانان په کالجونو کې ځای کړي.
ظفر خان رپورٹ موری د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وای د پېښور د چټک بس پروژې چارې خای د روان کال تر پایه بشپړې شي. نوموړي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې کرن نیټه ونه خو ده. هلته د اپوزیشن سیاستوالان وای د پروژې نه یوازې د ښار وسیدونکو ته ستونزې جوړې کړې دي، بلکې خپل حکومت ته هم سرخوږی جوړ کړی. د پېښور خبریالان وای د چټک بس پروژې ساتونکي خبریالۍ ته نه پرېږدي. غلام غوث له پېښوره.
د پېښور د بی آر ټی بس پروژې د ځینې سټېشنو په پراخه کولو بیا کال پیل کړی شوی دی، او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د دې پروژې د مکملولو حتمی نیټه نشي اعلان کولی، خو هڅه کوي چې د دې کال تر اخیره پورې دا پروژه سرته ورسوي.
دا خو د نیشنل ډیولپمنټ بینک پروجیکټ دی، داغي کنسلټنټس دی، داغي کنټریکټرز دی. نو دا خو بکیږي دا 27 کیلومتر دی زې په ځای به خپل دغه ته ګوري چې کم ځای سپیس ورته ملويږي. ډیډ لاین خو نشو ورکول، خو ان شاء الله کوشش کوو چې دې کال کې مکمل کړو.
په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف یو غړی او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي د بی آر ٹی پروژه په مستقله توګه د حکومت او د پېښور د ولس لپاره د بیلابیلو مشکلاتو یو سرچینه جوړه شوې ده.
د منصوبه نه صرف دا چې مکملېږي نه، بلکې دا چې مکمل شي دا به نه چلېږي، دا به خپلې پیسې نشي پوره کولی، نو دا به مستقل درد سر دی د ګورنمنټ لپاره. دا صورتحال ډېر تکلیف دی. حکومت اوس هم په دې خبره باندې غور نه کوي. حکومت دا تسلیم کړي چې دا غلطي شوې ده، بیا په دې باندې سړی کېناستلی شو خبره کولی شي د دې بیا لکه ټیکېدلو لارې راوتې شي.
د پېښور پریس کلب جنرال سیکرتر ظفر اقبال وایي د پېښور د میټرو بس پروژې له وجې د ولس په ستونزو کارکوونکي خبریالان هم د ستونزو سره مخ شوي دي.
د صوبې څومره عوام دي د دوی سترګې بی آر ټي ته دي چې دا به کله مکملېږي؟ نو اوس پکې پته لګي چې اره دلته خدازه مونږ نه تنګ پاتې شوی دی، دې کې لږ نور غونت کې دا کلا اول پکار دي. نو اوس چې میډیا هلته کوریج له لاړ شي، دوی اوس پرایویټ سیکورټي ګارډ ساتلي دي. دا ہدایات ورکړی دي سختې سره چې میډیا په دې ته نږدې نه پرې دی، او چې دوی لا کیمران کړی نه چې را باندې کړی په د صوبې دا عوامو پیسې په لګي دا قرضه د نیشن ډیولپمنټ بینک او دا به مونږ ورکو، لکه نه وزیر اعلی د جیب ورکې نه وزیران به د جیب ورکې، دا به مونږ ورکو دا عوامو د ټیکس پیسې دي. نو پرې کې دي چې دې قسم کې چې عوامو ته مخې ته
خدای اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د میټرو بس 20 کیلومتره لارې د ډیزاین مطابق په سمه توګه جوړ کړې شوې ده، خو په ځینی سټېشنو کې د بسونو د تګ راتګ او د ولس د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره په نوي انتظاماتو کار روان دی.
لکه اوس دا چې کوم غټ کار روان دی، نو دا دانه دی چې بس مخکې تیروتې نه شو، دا چارجنګ د پاره دی. یار چارجنګ سنټر یې جوړی چې بس چارج کېدای شي زر زر.
پېښور د ټرافیکي ستونزو د هوارولو لپاره په بی آر ټی پروژه په اکتوبر 2018 کې کار پیل کړی شوی و، او هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په شپږو میاشتو کې د دې د مکملولو ویلی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې فعالانو ویلي چې حکومت په صوبې د پورګړو شویو قبایلي سیمو کې د ونو کېنولو لپاره پیسې نه دي ځانګړي کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یو عرب او لس عرب ونو د کېنولو په دواړو پروژو کې د قبایلو لپاره پیسې نشته. دوی دا هم ویل چې حکومت په وزیرستان کې د ځنګلونو وهلو مخه نه نیسي. چارواکي د فعالانو تورونه ناسم بولي او ردوي. عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا اوویشتو ضلعو کې 2014 کال نه شروع شوی بیلین ټری سونامي په نامه ونو بوټو لګولو پروګرام کې تر اوسه هم قبایلي ضلع شامل نه شوي، او د لس عربا ونو بوټو نوی پروګرام او لس عربا گرین پاکستان په نامه د ونو بوټو یو بل پروګرام کې هم قبایلي ضلعو ته رسمي فنډز نه دي ورکړل شوي. شمالی وزیرستان کې د خیر خیګړې یو تنظیم نووا مشر خان محمد وزیر وای دولت باید گرین پاکستان او بیلین ٹری سونامی پروگرام کې وزیرستان او قبایلی ضلعو ته خصوصی فنڈز او توجه ورکړي.
ونا یا جنگل د خوشون دی کنه په دې باندې می ژوند لکه ماحول په صفه او بارش بو کې د خلک مول بابود وکنه بیلین ٹری کې د میج د مرجریا د وزیرستان مشتر تنولی دا یا گرین پاکستان پروجیکټ په دې کې د میج ذکر نشته.
شمالی وزیرستان کے افسران الاخوا جوڑ شوے دا خیر خیگڑ یو بل تنظیم ٹوچی غڑ مامور جان دا وڑوائی دا خیبر پشتونخوا دا غزیلو تا خصوصی پام پکار دے
خواست کو کنسرن چرواکو تا چه دا ڈی فارسٹریشن دا دے دے پرا دا دی امرجنسی بیسید باندے دا دیر اکتام دے پرا خیصلے ہو کی مونگ دا وائیو
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا بیلین ټری سونامی پروګرام مانیټرینګ اینډ ایوالویشن افسر داود خان وپوښتل نو دوی وویل چې وړاندې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخې نه وې او نن د یاد پروګرام په میټینګ کې قبایلي اضلاع لپاره خصوصي فنډز شامل شوي چې د غلطابا په زیات شمیر کې ونې بوټي لګوي.
حکومت چې کوم پالیسیز دي د پورا کې په پاره اوس یو اټ فار وی کنه مخکې دې دې چې کوم وو بلین ټری فاټا ویو مرج نواز اوس د 10 عرب ولا پروجیکټ دی د فدرل پروجیکټ دی فاټا هم پکې انکلود کړه. آ پاکستان غوې د پاره فنډ شته.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسې دون کې دا هم وایي چې د غلطاشتا ځنګلاتو کټای روانه دي چې دولت یې مخاوني سي. د وزیرستان ځنګلاتو محکمې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د ونو بوټو کټایي خلاف قانون رسمي قبایلي اضلاع ته هم غزول شوی نه دی، خو د ځلي انتظامی په مرسته دوی د کټایي مخه نیسي او د غلطانوي بوټو لګولو ته هم اوس پام شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر ځنی قانون پوهان وایي سیمه ته د عدالتي نظام ورغځېدو مثبت اثرات کړي دي. دوی پرون له مشال راډیو سره خبرې کولې. فرهاد شینواری پر دې موضوع تفصیل لري.
زلی او سیشن جج خیبر له دفتره تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې تیرو 15 میاشتو کې په دې عدالت کې تازه 409 اویا کیسونه رجستر شوي او 1515 پکې د اف سی آر د وخت پخوانی کیسونه رجستر شوي چې په دې کې خوښه 602 فیصله شوي دي. د خیبر بار اسوسییشن یا د وکیلانو اتحادی یو مشر تاج محل پردې مشال ریډیو ته وای چې دا عدالتي نظام د پخوانی اف سی آر نه ډیر ښه او موثر دی.
په اف سی آر کې به هر یو دعوا به کریمینل وه، سیول کریمینل پکې نه و. چا به چې دعوا وکړله دو درې کسان به دنه نکړل او تر هغې پورې به پرتو چې کومه پورې به هغه ته هغه مسله حل شوې نه وه. هغه خبرې ختم شوې چې دلته به په 10 روپۍ درخواست چاولی کړو او دو درې کسان به بیزه تکړل. مونږ په خپل وکیلان زه پرکټس کوم. ما دا محسوس کړله چې هغه خلک بیخي ورک شول چې چا به تشې دعوې کولې، چا به د سود دعوې کولې، چا به د منشاتو د پیسو هغه دعوې کولې. دغه ټولې خبرې ورکې شولې.
ایډوکیټ اسد پردی وایي دغه عدالت خیبر ته دننه یوړل شي او دې سره تړل نور محکمې د هم فعال کړل شي چې بیا د یو کیس په تفتیش کې مشکلات نه وي.
زمنګه د خیبر ډیسټریټ ډیری لری لری پرتی علاقې دی، لکه د تیرا علاقه دا شلمان دی، داسې غریزی علاقې دی. نو اخینا چې سړی راځي نو مقدمو تاریخونو ته په ټایم نه رسیږي، نو هغې ته مشکل دی. چونکې چې څومره فاټا دا یا وا په هغې کې بندوبست نه دی شوی. بندوبست مینس د ځمکو تقسیم نه دی شوی، پټواریان پکې نشته دی چې هغه ځمکو بندوبست. نو زیاتره مقدمې دلته کې سیول مقدمې راغلي، دیوانی مقدمې راغلي. نو دیوانی مقدمو کې چې بندوبست نه وي، نو ما خیال دی چې د ججانو دپاره هم او د وکیلانو دپاره هم کیس فیصله کول چې دی دا ګران شي.
د خیبر بار اسوسیشن یا د وکیلانو اتحادی یو بل مشر فاروق رشید وای اوس هر څوک کولی شي د دغې عدالتونو نه انصاف غواړي.
موږ له داسې یو کیسز په کې سیول روغلو چې نن نه سو سال مخکې په دا کې میراتا شوې وه، او هغه کسان ان نامون په نومه باندې به هغه اوسېدل په ډسټرکټ خیبر پېښور ایریاز وغیرہ کې. نن هغه خلک رچاز شول او د خپل وراثت د ابا او اجداد د رایټ چې کوم نن پښتنه کوي.
د 25 مېنی ترمیم نه پس چې فاټاپ خیبر پښتونخوا ورګډه شو، نو هلته اف سی آر ختم شو او پولیټیکل انتظامیه نه تی اختیارات واخیستل شول، او قبیلی ضلعو لپاره ضلعي عدالتونو کار پیل کړ. او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وای هلته به سالانه 1 ارب روپۍ خرچ کولی شي، او هڅه کوي چې څنګه نظام په بندوبستي ضلعو کې روان دی هماغسې په قبیلی ضلعو کې هم روان کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.